پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، دا په ازادي رادیو دا یو ساته خبری خپرونه. زه رضوان مراد وړاندې کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. اجرایي ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې او په دې غونډه کې د بحثونو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم خپلو په سر کې پام وکړي. افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې. د افغانستان اجرایي ریاست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې هرکلی وکړ. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو وګړو د یو ښوونځي د سوځېدو مخه ونیوله او د ژورنالیستانو د څارویو مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغندې چې د ازادي راډیو مشال څنګه یې په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي ریاست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې هرکلی وکړ. د اجرایي ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان دولت د غوښتنې مطابق څرګندونې شوي دي. په افغانستان کې د امنیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تېر ورځ سوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي ویل چې دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له توریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان وویل چې دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل شي. نوموړي دغه راز ویل چې د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل لیدل کېږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر موثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړرتبه امریکایي مقام د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو وګړو د یو ښوونځي د سوځېدو مخه ونیوله. د هرات د والي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پېښه تېره شپه سوې او یو شمېر نامعلومو کسانو چې غوښتل د یو کلي ښوونځي ته اور واچوي وروسته تر هغه وتښتېدل چې د سیمې خلک خبر او سیمې ته راورسېدل. دوی وتوانېدل یوازې یوه خونه وسوځوي. په دې پېښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. په نیوزیلند کې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې آیرلند افغانستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټینګ آیرلند وکړ چې په ټاکلو 50 سوارونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 225 منډې جوړې کړې. د هدف ته افغان لوبغاړي تر وروستي اورو پورې ولوبېدل، خو لسم لوبغاړي هم وسوځېد. تر دې مخکې افغان لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته ماته ورکړې وه او آیرلند د ګروپ مخکنۍ دوې لوبې بایللې وې. د ژورنالیستانو د څارویو مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغنده چې د ازادي راډیو مشال څنګه یې په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ د کمیټې د آسیا د برقي همغږي کوونکی سټیفن بیتلر وویل د مشال راډیو بندول د پاکستانی چارواکو یو بیرحمانه چلند دی چې د بیان ازادي ته مستقیم ګواښ دی. ښاغلی بیتلر زیاته کړه چې مشال راډیو د اطلاعاتو یوه مهمه سرچینه ده او پرته له څه ځنډه باید بیرته د خپرونو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دغه هیواد د مرکز استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر وتاړه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کنت وویل چې د مشال راډیو تړلو ته ډیر اندېښمن شوی او هڅه کوي چې پوه شي چې د پاکستان هدف څه دی. ښاغلی کنت زیاته کړه د مشال راډیو لګښت کانګرس ورکوي او زموږ پاکستاني اوریدونکو ته موثق او متوازن نشرات کوي. او یو امریکایي چارواکی ویل چې ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د اروپا ته سفر د اجنډا په سر کې وي. ریکس ټیلرسن روانونه اروپا ته دي. د رواني میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې دوی به پر ایران بندیزونه تمدید کړي، خو ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې دوی به له اروپایي متحدانو او کانګرس سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې په 2015 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک شوی و کار وکړي. ټرمپ ویلي دي چې دغه تړون یې له عیبونو دکتې. تلرسن بلندن پاریس وارساو د سویس داوس شارته وارسی. خبرونه پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغانستان تمه لري.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای.
افغانستان پر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې پر د سیاسي چارو کارپوهان مثبت نظر لري.
نور د امنیت شورا هم لاسو کار شوی ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامنی او جګړې پسل دې دوام وکړي.
د کابل چاپ رسپانه لولو د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان اونیزه خپرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرایی ریاست وان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع باندې جزئیات راټول کړي دي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام اسل اشاریه 15 څپه په ټول سیمه کې اوري. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدل شي. د تخنیکی ستونزې له امله د یوسف خان زادران ریپورت اوس آماده ده. دوستانو، لکه څنګه مو چې اوریدل، د افغانستان په اړه د امنیت د شورا د تیر شپې د غونډې په اړه افغان حکومت څرګندونې کړې دي او د دې غونډې پایلې مثبتې بللې دي. نور جزئیات د یوسف خان زادران. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري.
د اجرایی ریاست وایي د افغانستان او سیمه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د دوی د تمې مطابق بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرایی رئیس ویان مجیب رحیمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وشو او په همدې ډول د افغان حکومت له لیدلوري او دریځه ملاتړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه ای. دقیقا همون چیزی است که حکومت افغانستان همیش توقع داشته و ما از جامعه جهانی و از دوستای بین المللی مون که یک بار دیگه از موقعیت و جایگاه افغانستان حمایت کردن، از مواضع ما تشکر و سپاسگزاری میکنه.
په داسې حال کې چې افغان لوري د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه په پاکستان د ډیرو فشارونو تمه هم خودلې وه، اجرایی ریاست وایي په دې غونډه کې پاکستان ته هم داسې اشاره وشوه چې هغه هیواد اغیزمنولی شي. ښاغلی رحیمی وایي پاکستان ته واضح پیغامونه ورکړل شوي او دا چې ټول لوري باید د تروریزم پر وړاندې څنګه مبارزه وکړي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه تېره ورځ په نیویارک کې ترسره شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې تمه خودلې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت تمه لري چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستی بحث یوازې د بحث تر کچې پاتې نشي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که این تغییر استراتژی و همچنان برنامه جدیدی که شورا امنیت روی دست گرفته اینه بتانم به منطقه اجرا قرار بدن و واقعیت هایی که در منطقه تسلط داره به او پی برن و جلو این چنین اقدامات توریستی و انتحاری را بتانم بگیرن.
دا په داس حال کې چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر کړی او د افغان لوري سره په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی و. له دې وروسته تیره ورځ په ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان او سیمې په اړه رابلل شوې وه. یوسف ستران، ازادي راډیو کابل.
د یوسف افغان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان نجری ریاست وی د ملګرو ملتونو د تیرې شپې غونډه په د هغه څه ټینګار و چې تلې افغان حکومت ته ملري. د نجری ریاست وین مجیب الرحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغانستان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. بل ورته د چارو کارپوهان هم د دې غونډې په اړه نظرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي. وایي په دې غونډه کې تر ډېره د افغان حکومت په دریځ ټینګار شوی دی. له دې ډلې ودیر صافی وایي دا غونډه ښیي چې افغانستان په نړیواله کچه د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې هم ملاتړ خپل کړی، خو د نتیجو لپاره باید د هیواد دننه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات له منځه لاړ شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د یو مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون له استاد او د چارو د کارپو ودیر صافی څخه د دې غونډې په اړه پوښتنه کړې ده. آیا چې د دې ملګرو ملتونو د دې غونډې څومره د افغانانو د دې غونډې نتیجې څومره د افغانانو د تمې سره سمه وه؟
پر ټول کې تاسو ومن چې دا ډېره مهمه غونډه وه. نو زه فکر کوم چې په ټول کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړی غونډه صرف د افغانستان لپاره د جدي غونډه همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وضع معلومه ده، آینده کې به بیا نورو تصامیمو دپاره بیا هم غونډې وي.
بلې صفی صاحب، د ګډونوالو تر ډېره ټینګار په پخلاینې او روغې جوړې وو، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې ټینګار کېده، او مسکو یو ځل بیا په دې برخه کې د چمتووالي خبر ورکړ چې کولی شي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب وکړي. دا ټینګار فکر کوي چې اوس نړیواله ټولنه د افغان جګړې د دریځ د بدلولو په فکر کې ده، او بالاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي کنه؟ دا څه ښیي؟
فکر کوم چې دې مودې پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاسپوکار شوی ده. هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه یې هم دوام کوي. د بهرنیو هیوادونه نور جنګیالي به هم را روان وي، بیا به د کنټرول نه ووځي. او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییزه حل د افغانستان د موجود لپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل لار نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به هم وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په دریس کې ډیره بریالي شوي دي، چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده، بلکې د بهرنیو ځینو کړیو خوا تپل شوې جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریس روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسیدلی کنه؟ دوی باید لا لابیګیری وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې.
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت لپاره او خلکو لپاره چې وایي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده. خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي. که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هیوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوزي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو ودیر صافی او چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د تیر شپې د غونډې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. د نوموړي په خبره دا غونډه د افغانستان د خلکو حکومت د غوښتنو پر اساس وه، او د دې لپاره چې د دې غونډې نتایج عملي شي باید په افغانستان کې دننه هم یو لړ اصلاحي ګامونه پورته شي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو سره په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي، خو د ایران په اړه به خبرې اترې د اجنډا په سر کې وي. اجمل انده سره په سټوډیو کې دی او اروپا ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه جزئیات راټول کړي دي. ان صاحب، اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو یا په خپله د ټیلرسن دفتر سوي دي؟
که څه په څرګند خو د دې سفر د جزئیاتو په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې د ټیلرسن د خبرو اترو د اجنډا په سر کې به البته د اروپایي مشرانو سره د ایران اتمی تړونی او همدارنګه په سیمه کې په منځني ختیځ کې د ایران د پراخیدونکي نفوذ په اړه به خبرې اترې شاملې. باید ووایو چې د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو د دریځونو ترمنځ په دې وروستیو کې د ایران په اړه د دوی دریځ کې یو څه توپیر تر سترګو کیږي. اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه غواړي چې د ایران سره دغه تړون وساتل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په دې تړون کې اصلاحات رانشي او هغه څه چې د ورانوونکي نیمګړتیاوې بللې دي هغه سمې نشي، نو په یو سلو شلو ورځو کې به دا اصلاحات دی غواړي او که دا رانشي نو امریکا به له دې تړون نه وباسي. ریکس ټیلرسن به هڅه وکړي چې په برطانیې سره او په فرانسې سره د امریکا د ولسمشر د دغه دریز په نږدې کولو باندې کار وکړي.
انسب د امریکا د ولسمشر دریس خو د ایران د اټومي موافقې په اړه معلوم دی، لکه څنګه چې تاسو ویل چې هغه غواړي چې دا موافقه له سره ترتیب شي او انتقادونه هم پی کوي. په خپله په اروپایي ټولنه کې په دې اړه څه ویل کیږي؟
د اروپایي ټولنې متحدان برتانیا یو څه نږدې دریس لري د امریکا متحده ایالاتو ته، خو فرانسه چې هم د امنیت شورا غړیتوب لري او هم د دې تړون یو برخه ده، جرمني چې د دې تړون د هغه شپږو هیوادونو پیاوړو هیوادونو نه دی چې دا تړون لاسلیک کړی دی، او اروپایی ټولنې عمومي پالیسی جوړونکي لکه د اروپایی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره، دوی تر ډیره پورې غواړي چې دا تړون وساتل شي او په دې تړون کې نوې خبرې راپورته نه شي، خو امریکایي چارواکي هڅه کوي چې اروپایان وهڅوي چې دوی د دریځ ملاتړ وکړي. په عین حال کې روسیې او چین هم ویلي دي چې په دې تړون باندې باید دا دوی یو ډیپلوماټیک لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې په دې تړون باید کار ونه لرل شي. د اروپایي ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو دریځ په دې وروستیو کې په یو بل څه کې هم څرګند شو چې یو څه توپیر لري، او هغه په ایران کې مظاهرې وي. په ایران کې امریکا غوښتل چې د دې مظاهرو په اړه د امنیت د شورا یو پریکړه لیک د مظاهرشیانو په پلوي باندې خپور شي، خو اروپایي ټولنې هسې چې په کار وه د امریکا د دې هڅو ملاتړ ونه کړ، او په ایران کې د هغه مظاهرشیانو چې په دې وروستیو کې راپورته شوي وو د حکومت په ضد په ملاتړ ونه درېدل. نو ریکس ټیلرسن به هڅه وکړي چې په دې ټولو مسلو د اروپایي ټولنې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه اجمل اند، اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر، او دا چې ریکس ټیلرسن په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره په څه خبرې کوي په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم له مرزي احمد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صادراتي او تولیدي غالۍ ټولنه وایي سکل افغاني غالۍ په جرمني کې د موتکس یا د نړۍ د غوره غالۍ په نندارتون کې له کاندیدیدونه پاتې شوې. د دغه ټولنې مشر قربان علي جمشید زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د صادراتو د پراختیا ادارې د نه پاملرنې له امله رامنځته شوې ده. ښاغلی جمشید زاده وایي په دغه نندارتون کې د ګډون په هدف یو خصوصي شرکت کې غالۍ اوبدلې وې، او که چیرې کاندید شوې وې غوره مقام به یې ګټلی و. خو د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مسافر خو خندي بیا وایي چې د غالۍ شرکتونو پر ټاکلي وخت مراجعه ونه کړه، نو ځکه د دوی غالۍ په دغه نندارتون کې له کاندیدیدو څخه پاتې شوې. سکل دغه نندارتون د روان میلادي کال د جنوري په 12مه نیټه د جرمني په هانوفر ښار کې جوړ شو چې پکې د بیلابیلو هیوادونو غالۍ نندارې ته وړاندې شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په روان 1400 نویم لمریز کال کې د بڼوالۍ سکتور د پراختیا او ملاتړ په هدف 4900 هکتار باغونه ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل د بیلابیلو میوو د خبرونو په 13 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالی ملاتړ د 20 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په دې سره د هیواد په کچه د میوو د باغونو شمیر 3850 هکتارو ته ورسید. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړی 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې یو ترنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 3.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 3.5 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او 3.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1413 افغانۍ.
اسوشیر پریس خبري اژانس د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکې چې احتمالي واقعب ته کتنه کړې ده او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دا کړکې تر هغه اندازې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې په اړه خبرې کړې دي د نورې خرابې خواته هم اتلای شي. د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترنګل شول، ځکه ښاغلي ټرمپ پاکستان دروغجن وبله او ویل چې د امریکا د مرستو پیسې ضایع کړې دي او اوس هم د ترستانو ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیلي رپورت برابر کړی.
اسوشیټډ پریس خبری اژانس په خپل تحلیلي مطلب کې لیکي چې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو له سلګونو حملو، د اوسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو او پر دې هیواد د تروریستي ډلو د ملاتړ له تورونو سره سره د دې دوه زړه نازړه متحدانو اړیکې دومره خراب نشول چې اسلام آباد پر متحدو ایالاتو د هوایي اکمالاتو لاره بند کړي. د اژانس په وینا که پاکستان دا کار وکړي نو نه یوازې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه به زیانمنه شي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستان له امریکا سره جګړه پیل کړي. د اژانس په وینا که څه هم داسې یو کار ناممکن ښکاري، خو ډیری امریکایي چارواکي او څارونکي باور لري چې د پاکستان د توان ته په پام سره چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې برخلیک ټاکي باید ولیدل شي، چې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ پر دې هیواد د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې بندې کړي، دا هیواد د دې اقداماتو په وړاندې څه کولای شي؟ اسوشیټډ پریس په پاکستان کې د امریکا د پخواني سفیر ریچارډ اولسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي داسې نظریات شته چې امریکا له یوې خوا د بریا لپاره ټول امکانات لري خو په عین حال کې هیڅ نه لري، ځکه د اولسن په وینا د امریکا په پرتله د پاکستان د ګټلو چانس ډیر دی. د جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز پر روانه اونۍ کې پاکستان ته د سفر پر مهال وویل چې دواړه هیوادونه غواړي په خپلو اړیکو کې د فاصلې مخه ونیسي، مطلب زیاتوي چې متحد ایالات نه یوازې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي بلکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې که څه هم امریکا دا تمنه لري چې پاکستان به یې پر پوځ اکمالاتي لاره بنده کړي، خو د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي په وینا دوی بیا هم د بدیلو لارو د موندلو هڅه کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. پنټاګون نه غواړي په دې اړه بحث وکړي او یوازې دومره یې ویلي چې پوځي پلان جوړونکي د خپل ماموریت د دوام لپاره د بیلابیلو اکمالاتي لارو د موندلو په برخه کې کار کوي، خو د سپینې ماڼۍ هغه چارواکی چې مخکې یادونه وشوه وایي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر پوځ اکمالاتي لاره بنده هم کړي، متحد ایالات به خپلې لوجستیکي اړتیاوې پوره کړي خو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په 2011 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو څو میاشتې وروسته چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د پوځ په بمبارۍ کې 4 پاکستاني سرتیري ووژل شول، پاکستان د امریکا پر پوځ د ځمکنیو اکمالاتو لاره بنده کړه. د پنټاګون پخوانی مامور دیوید سیدنی چې هغه مهال د امریکا د پوځ لپاره د شمال له لارې د اکمالاتو د تنظیمولو هڅه کوله وایي چې له دې اقدام سره د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو کړکېچن حالت ته ورسېدل او له دې سره د امریکا د لوجستیکي عملیاتو لګښت په 50% زیات شو. دا لنجه وروسته له هغه حل شو چې د امریکا پاوز بخنه وغوښته، خو سید نیوای چې په دې قضیه کې د پاکستان اقتصاد هم سخت زیانمن شو، ځکه د پاکستان د ټرکونو د ترانسپورت سیستم چې د پاوز په کنټرول کې دی په خاص ډول سخت ضربه ولیده. اسوسییټډ پریس په خپل تحلیلي مطلب کې زیاتوي چې ښایي په همدې دلیل پاکستان هیڅ کله هم د امریکا پر پاوز هوایي لاره چې پیلوټان یې بلوارډ یا واټ بولي نه ده بنده کړې. د امریکا پاوز د پاکستان له هوایي لارې څخه له خلیج څخه افغانستان ته د وسلو او مهماتو د انتقال او د کشفي او جنگي الوتکو د الوتنو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي وکیلانو د پاکستان د هغو استخباراتي ادارو پر چارواکو چې له افراطي وسلوالو سره د اړیکو په لرلو تورن دي د بندیزونو او همدارس د امریکا د متحدانو له فهرست څخه د پاکستان د ایستلو غوښتنه کړې. خو ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې پاکستان ته ګواښونه ښایي برعکس نتیجه ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. له اجمل تورمان او روچې د کابل د نن چاپ راسپانو سره لیکل دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د نګډون او دغه شان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پاړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د نګډون پاړه لیکلې دي. سرخط دی کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مهمه غونډه روانه ده. د سیمې برخلیک ټاکل کیږي. ولس دای ولسیزه دا شان غونډو ته هوسیده زارۍ کولې، چیغې وهلې. خو چې غونډه جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې ارک سره د جمعیت غوند د جنجالونو لامل غډون نه دی کړی. په سرمخاله کې راغلي څو ورځې مخکې په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیستل کیده. ښاغلی رباني هم غلطه و، خو کله چې له دې خبر شو چې د بلخ والی عطا محمد نور له دندې لرې کړل شوی، بیا نو همغه شیبه وزیر تنه شو او کابل ترخه. سر مقاله لیکونکي لري کی ارګ باید وپوهیږي چې اوڅو حکومت په داسې کسانو نه کیږي، ځکه چې سر مقاله لیکونکي په باور دا شان کسان به حکومت چپا او دا ولس به هم نړۍ ته وشرموي. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. ویسالی کی صلاح الدین ربانی د افغانستان د کورنی سیاسي وضعیت او دغه شان د ارګ او جمعیت ترمن د خبرو لامل خپل دغه سفر لغوه کړی دی. ویسا کڅام په دې اړه ډیر څه نه دی لیکلی، خو ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه غونډه څلور ورځې وروسته تر هغه جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته سفر کړی وو. په مطلب کې دا هم راغلی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلی افغانستان تر بل هر وخت زیات وسلوالو طالبانو سره خبرو ته نږدې شوی دی. انیس دولتی ورځپاڼې بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه لیکلی دي. انیس په خپل دغه مطلب کې د یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلي، افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوی دغه سفر د دغه هیواد د ډیپلوماسۍ د دستګاه او په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د استازي لوی لاسته راوړنه ده. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله دا هم راغلي چې څومره نړیوال سازمانونه د افغانستان له موضوع سره لیوالتیا ښیي، په همغه اندازه د دغه هیواد د ګټو او د دریځ د پیاوړتیا لپاره مهمه ده. په مطلب کې دا سفر ځکه هم ډیر مهم ګڼل شوی چې په ترکیب کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی هم شامل اوه.
ستاسی پیغام ستاسی غک.
زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده باید چې تاسو په هر خپرونه کې موږ سره سپورتي خبرونه نشر کړئ.
وہ نقیب اللہ دے ننگرار ولایت میں خبر کوم سلام نواب ملن متری تے پیغام دے چے دئی پغونڈ کی دی د پاکستانی استخبارات و ادارہ دے پتور لسٹ کرا وری کچے تے دا پتور لسٹ کرانا وسے شو دا غونڈا نڑے وتے نارامئی.
سلام علیکم جہان ارگل دلمن ولایت سے مسعد بولے دی دمن فور اگداس دې کاری دې چې دې کاری نشته او د امنیتی کارونه باندې دا باید ولسمه شری لکه همسمه आवाज دې د ترمسلو چارواکو پرې ورسوي. مننه د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تیر اونې د متحده ایالاتو په یو ولایت کې یو آسماني ډبره ولیدل ده چې چیرته ولیدل ده او دا آسماني ډبره څومره زورور وه په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د تیر اونې د سه شنبه په ورځ د امریکا په میشیګان ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولیده او ټکانې د دوه ریختره زلزلې په اندازه و. د سپیس ډیلی ورسپانې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر یو متر او دوه اتیا سانتي متر و او پر مځکه د لګېدو په مهال سرعت په یو ساعت کې 15,000 کیلومتر و. د دې ډبرې له رالوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او دغه راس د کاناډا د اونټاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو سم غږ له ازادي راډیو اورئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. له فریبا صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر ورځ په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست وایان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې وګړو د یو شونځي د سوسیدو مخه ونیوله. د هرات والی دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پېښه تیر شپه شوې او یو شمېر نامعلومو کسانو چې غوښتل یې د یو کلي شونځي ته ور واچوي وروسته لاغه وتښتېدل چې د سیمې خلک خبر او سیمې ته راورسېدل. په نیوزیلند کې د اتر نونس کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې آیرلند افغانستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. د ژورنالستانو د تاریخي مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغوښتل چې د ازادي رادیو مشال څنګه په خپل هواد کې بند کړي ده. یو امریکایي چارواکي وویل چې ایران به د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د اروپا ته سفر د اجنډا په سر کې وي. ریکس ټیلرسن روانونه اروپا ته دي او وروسته لاغ چې سپینه ماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقتي بودیجې د یوې لایحې د موافقې په برخه کې ناکام شول. د امریکا د حکومتي چارو ځنډ د جنوري د 6 نیټې یعنی نن څخه پیل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خبرونې سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشه یي توکو کښت او تولید دی. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشه د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خبرونه کې خو راځي چې اوس د تیرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمه پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشتیاب چکان په سیمه کې عملیات کړی او 1549 کیلوګرامه تریه کینی ولیدي. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لارې د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالول د ملي امنیت له ځواکونو سره وسلواله نخته کړي او په تیښته بریالي شوی دی. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشمې په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو د سې شمې په ورځ هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرام تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لورته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 380 کیلوګرام شی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیت او کشتی پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټون او ځنګړو عملیاتو پر مهال باندې 15 بیلابیلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 380 کیلوګرام نشه یي توکي نیولې دي چې په څلور ورځو نقلي وسایلو کې تپځیو او قاچاق کېدل همداشان دې په تور باندې وته نیول شوي دي چې د قانوني کړنو پر مخ د یو قضایي ادارو ته رسمي سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو واته تنه قاچاق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرامه هیروئین د حامد کرزي د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړي. په نیول شو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده. او د اونۍ ورسته په خدا چې د کابل خار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واسول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرسیال جاوید احمد قائم د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې په روان ژمي کې د متادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 متادین راټول او د درملنې بیلابیلو مرکزونو ته انتقال شوی دی.
تقریبا 10000 نفر
په روغتي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 3000 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یوه لویه برخه وقایه هم ده. مهمه ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې تر رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخ کړي ده.
دا ازادي رادیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ.
د افغانستان د جګړې دویم عامل له هواده بهر جرمي شبکې دي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی لامل د نشې توکو کښت او تولیدوباله، او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشې توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځای چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشې توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوه، چې د دوی په وینا د نشې توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولیس هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوپنر نه دی کړلې.
خو دا غ مرته یو رقم عبد الله یل وای چې دا دی او د کاپیران ملګری، لیکن خو چې دلی اس ما په کلی کې ما دا کار زوی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو خلک ډرامې ته ځانګړي شوی دی.
ولې دومره ورخطا یې ټول خارځ نه ډاک دی، هر ځای پیدا کیږي
یار ته ودان را کچم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمي سوداګرۍ رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبري کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپای بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمي سوداګرۍ کې په کار اچول شوی او دغه جرمي تجارت د هغو جرمي شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
نیاکای فرامرسی جرمیست. د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارد ډالر دی. دوه کاله د مونږ په سوله کې پریږدي. که مونږ په دوو کلونو کې له هلمند څخه 4 میلیارد ډالر مشروع پیسې ترلاسه نه کړي، لاس مې را پرې کړي. خو د هیروینو بیه چې 10 سنټه په ایران کې لوړه شي، 2.5 ډالره په اروپا کې لوړیږي. 1000 میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي، او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرانس کې چې تر راتلونکو څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي، له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې په افغانستان کې د میشتو ناټو دواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه 80% چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تیرونه کابل ته راغلی وو، له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړي او پر ګډي مبارزې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي، بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي. له دوو میاشتو را په دیخوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار ترڅنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږی او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه وږي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
اوس ورځو هراته، چیرته چې سیمیز چارواکي وایي د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشه یي توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزي ولایتونو ډېره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عباد الله حنان زه راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په گاوند سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشه یي توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیځ ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې را ټوله غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تېر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تېر تر د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو سطر ټینګ وساتي. قاچاقچیان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیان او د ولایتي شورا یو شمېر خړو هم ویلي و چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لاره بدله شوې او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمېر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي، ډېر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت الله رحیمي د دې موضوع پرد سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي وایي، د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې ښه لاسته راوړنې لري.
څه چې د دغو کسانو لخوا نه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مورده وو یو مسله مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات همدغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي، چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونو ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي.
هاخوا په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاقو مخه نیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق مجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولی چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشئی توکي همالته تولیدېږي، خو باور به مونږ نشي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له د پښتنه کړی چې ولې دا پریکړه وکړه. د په جواب کې صدا سي وویل،
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کلونو څخه په دې اجتناب وکړ چې ګټه یې زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ وه. بیا چې وخت د دېښ یا راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمن او دېرش بنه تاریاک اخلم، دویم حساب یې یا درېیم حساب یې نشګر ته ورکوي، یو تعداد به بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره د هغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو. نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي نه خو مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مشه معلومات کړی دی شری جواز نه کز ځکه په خوای دغه مرته رقم عبد الله ایل و چې د دې او د کاپیران ملته دي، لیکن خو زه زلیس ما په کلی کې ما د کازو یو خوري ما د کلیوالي خوري د ملایانو زمن په ډریه د چرسیا دي، هغه خلک چې ملګری دي تجارانی دي او کچاکبری دي، هغه پودر زونی جوړ کی هغه بیا په جهان په ساته باندې ما ملګری ګټه یا غوته رسې دوته نه رسې. دا ما تقریبا یو شل 22 د ویش دی په ځکه ما درلوده د دې کلو په حساب یو نیم سل کلو تر 200 کلو په تاریخ هو سنک اوس مرزونه کی وچکلې دي وبنست مر خلک خدا سي پلس په دنیا کې بل کښ زانه دي. دوا جریبه تما بخشه کړی ده د انار دغه دوا جریبه بخشه د پراشل سوی ده د اوس چې دا په پیسو باندې زه خرج کوم او هغه ته مزکه تاریخ کم دغه دوا جریبه په داتې جریبه مزکه باندې ډیر حاصل کړي.
ګډي تر اوسه هم په خپل مزکه کې کوکنار کرلای لکه مستون سر به مخواست.
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریخو بزګري کولی، سپېره شونډان او چاودلي لاسونه به ګرځېدلی او امکان یې د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وایي چې یا تاریاک وخوره یا پوډر وسکوه. د نتیجه بیا دغه وه، ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریاک یې د خپل کور د بزګرۍ د ځمکې د راټول کړي، دوه منه تاریاک یې په کور کې پراته وي، یو منه تاریاک یې په کور کې پراته وي، هلته چاپه به ځي، حکومت راځي، سړی بیا یې بندې کوي، په دا یو هم نه باندې ما 13 کاله قید ورکړی.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ور د مخه پیسې ورته ورکوي یا مثلا قرض ورته ورکوي. تاسو څنګه کله دغه شی چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شي تاریخ وکړو؟
که ته ضرورت نسته چې زه وایي راځه ته وکړه. خلک یې خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، د پوپویلي چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه اوس ښه خبره کوي د اوس لپاره باید اصرار کوي چې پیدا
کله سي دي په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړې؟
ما به تاریخ کړل،
نو زه به نارامه وم که به د اسمان څخه پیلبه وریاز راله هم به زه نارامه وم چې اوس به ډلې پر کې چې یو تون باران په روسیه هم دی ختمېږي که به یخ راغی یخ به سره ووهله هغه د حکومت کیسې به نورې وې اوس کرار ارام ژوند کومه که غنم دي و مثلا باغ و باغچه دی که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم که نه وکړم بل درته به صبر کوم په زړه کې مې دا نسته چې ستا تاریخ ته کرې او یو سړی به پوډرې کېږي یو سړی محتاط کېږي دغه به کور خرابېږي سل ځای مې ولي چې ما ته خدای تعالی د اسمانه ورکه راشواکي چې زوی در محتاط کړم او که در مړ کړم زه به خدای تعالی ته وایم چې را مړ یې که محتاط یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګو ناموس ایمان و غیرت ټول ځونیځي.
د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبدالوهاب هغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د ایاز ترنک پوښتنې ځواب ولې.
د زهرو کاروان
مور به راته ویل مه کوه نش زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي ښه ښه شی نه ده.
د زهرو کاروان په ټولنه کې د نیشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپږ څلوېښت کلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو دی اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی او ډیر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي. د ده په وینا چې دولس کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولی او شپېته کیلو وزن یې بایللی دی. دا چې نشې دی له نورو کومو کارونو غورځولی او نور څه یې بایللی دی دا به له ده واورو.
تقریبا اتلس کاله د ما د ورزش سو د ما داسې ځان و چې کالی مې آزاد اغوستل کله به مې چې پهلوانۍ ورځ به وه چې کالی محلي به م وکل چې دی ما ځان ته به یې وکتلې ویل دا خو هغه نس هغه سړی نه ده چې پرون یې ما سره ځان تللی دی. اوه کسه مې وزن کې و په اوه کسو کې یو دانه شیر حسین نومېده چې یو سلو پنځه ویشت کیلو و همهغه مې چې چت کړ څه مې ملا زیاتي تقریبا اته کاله په خپل وزن کې اولم او کلاب می په چاره سپین کلی کې په نامه د کلاب چار دی دو سو شل دانه تنه د منګ دوه ټایمه ته الکانو انډیوال می و لامغه سره ډیر کته پورته ګرځیدم ناسته ولاړه می و کله چې د مسابقو ته راتلم دی برا سره و بیا و ورځې د سې تاریخ را کړو دا وخره نور ورځ می ته کس نه هو کس سره کلاب کې غیګه کوله په دې ورځ می دیار لاسوار لاس سره کوله لا هم نستړای کېده بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول را کولې زیاتي بله ورځ چې کلي ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده ما له خیچوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا کړه چې تریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتي کرا کرا راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبر آین پنځلس ګرامه ته ورسېد یو به ویلې جګر د شڼۍ بل به ویلې کلمې د شڼۍ زیاتي مې هغه پرېښوده زیاتي مې د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت سو چې د ورځې پنځه ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتي کرا کرا هر څه پاتې سو یو درې موټر مې همغه مې له لاسه ورکړه نور کومه سرمایه مې چې درلود هغه مې هم له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه ده په خپل غه پرېښودله یو دو پنځو زره مې د نانبایي د دوکانو کور کرایه کېده اووه دېرش زره د ما ماشو په ټول هم دغه کې ورکې وی نو یوه ورځ کلب ته لاړم دوه هلکانو غېږه نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غېږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي دتې غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې د دو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غېږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږي چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چای او دوه درې څپېړې م را وبه یې وهله م ما به ورته ویلې مال زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول که موسلګي ده
د خبرونې روسي شبې ته نږدې شوي یو چې بیا هم درته یوه ډرامه لرو. جمال یو محصل ده چې د پانتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورزی. د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي، خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي. دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او کنه، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلې ده.
یار ظریفا، امتحانونه می ډیر سخت دی، نو پویګم څور سره وګم.
نو ته چه د شپې وختي وې د کېګي خبر کامیاب شي.
نو څوکم خوب راځي، دا اوس مخ کې په کتاب وې د شوم.
زوې چال در وخیم چې تر ساره ویخې ایز به پور نشي. خو ګوره چې چاته بیا نو وای نو
چاته به ولې وایم. اره جرس چلی را وخیا، سار یو ډیر سخت امتحان لرم.
زوبه یو ډول ګولې درکم یاره چې دا یا ودانه وخره، نو څلور وی ساته پورې به خوب نه درځي.
وا څلور وی ساته به خوب نه راځي یاره، که رښتیا راشي نو چا پلار ولا کول نمرګی ناس خو نسی.
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده، ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي.
ښه ته وخیا چې دا څنګه ګولې دي.
ادا دي د ازمري عکس چې ورباندې چاپ شوی دی، پر نورو یې بیا توره، تاج، خامار او ګل عکسونه چاپ شوي. دا د زمري ګولۍ چې وخورې نو امتحان ته به زمري په شان زړور روانې.
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي؟
ته یوازې پیسې راکوه، نور یې له جنجاله خلاص یې، بس زما څخه یې واخله.
خیر دی، ما ته هم ځای راوښیا.
ته ولې دومره وارخطا یې؟ ټول ښار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
سلمہ و سلمہ چشوی
دادے لالا او بدر وڑم
دسنگ وبلی چ یو سات دور پسی تیر ک زبر سرا گورم.
خیر دی زویا، دادی وڑا خور د تم نو پچکی مور باندې کوا، ته خو بخوا داس نه وی شر نه پکار کې دی. دا چندر باندې سی وی دی زویا.
دادے لالا او ب میرا وڑی
دومره وخت سوکتی رہی. ها
لیوانی سوی که چه خبره ده؟ دا کچلی جلی ده ولو ده؟ بنو دا وره خبره وگوره او دستا دت وگوره.
موری سخت می اصاب خراب دی، هیس او سلانه لرم دمخی می لرشا داز نیچی ترانه خفاشی.
گوره زویا، ده ما تا جور نشکاری کلی چی لپون تن سر آخلی سم سر مرچکی ده چه جور سوی دی پا کچنی یه خبره پا کر که ره. گوره زویا درزا چی بلاس و دکتر تا دی بازم.
موری زرک روغیم، هیس بلا هم نیواله.
اوی زویا، بلا جستا دا دشمن سر و خوری دست ما را تا وایا. تا پا این داره که ورو گوره دا مخ پوسته که دی بیخی وچ کلک سوی دی.
سا کل دا پانتون امتیانونه دیر سخت وال سامی لیوانه کرم.
دا امتیانونه خودی پا خوام درلودل چرا بخلی اخلو بجی دا خنده اتر دکوا دا وار دی حال دیر خراب دی. درزا زویا چه دکتر تا ولارسو.
موری ما خود رتا اول چیز جوڑیم خوستال خطره بخیر دا دکتر تا لارشم.
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوری.
سلام علیکم.
و علیکم سلام
ڈاکٹر صاحب. سلام علیکم.
و علیکم سلام. ستړی مشی رازه دغه لپاره چوکي کینی.
سمه ده ڈاکٹر صاحب، کښنه زوی.
خه خوری، څه مشکل لری
ډاکټر صاحب؟ دا زوی مې کله چې له پوهنتون سره راغلی په کور کې جنجال کوي، سرسامه وي، سر نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي.
اوس به وګورم. موری ځوانه، زړه دې ډېر دربیږي، بدن دې هم زیات تود دی، په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی؟ آیا پخوا هم داسې وي
ډاکټر صاحب؟ پخوا یې په سر کې درد هم نه و، د ګلو غونډې تازه و، اوس دغسې سوی.
ډاکټر صاحب، مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم، خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم.
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي.
دغه ډاکټر صاحب، دغه ګولۍ دي د امتحانونو په شپو کې سخت خوب به راته، خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل.
دا ګولۍ چا درکړي؟
د پانتون د لیلی ملګري راکړي.
وروره، دا خو د نشې ګولۍ دي، ټابلیټ کا ورته وایي.
څه شی د نشې ګولۍ؟
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي. دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري.
ډاکټر صاحب، دا څه وایې؟ زما زوی معتاد شوی دی.
او خوری زوی دی معتاد شوی دی، دای باید د معتادینو په روغتون کې بستری شي.
وای خدایا کور می خراب شو. زوی ما خو ته پوهنتون ته لیږلی وی، ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړ. تا ولې داسې وکړل؟
قدرمنو اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.